السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شوې. لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د خبرونو سرټکی د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د افغانستان او پاکستان ځایي قابی مشران جرګه کوي. په کورمک امنیتي ځواکونو وسلوال برید کې درې سرتیری وجلی دي او اسرائیل او حماس ویلي چې د اوربان د خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصيل د خبر یو انتظامی چارواکي د خپل لومنه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې بعد پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو یو جرګه کیږي او په دې کې بعد تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبري وشي. په لنډی کوتل کې موجود د جرګې یو غړي هم د خپل لومنه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع خواوشا سلويخ مشران ټاکل شوی چې د تورخم په لور روان شوی دي. تمدا چې همنن با افغان لوري نه هم د قومي مشرانو د جرګې غړي په تورخم دروازه پاکستان لوري ته داخل شو د خیبر قومي مشرانو سره به وویني. دا په داسې حال کې ده چې د فروری له 28 راهیسې د تورخم دروازه په صفري نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کې دوه لوجې تړلې پرته ده. د دغه کشالې لوجې په تیر ورځو کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په یو بل بریدونه هم شوي او یو بل ته مرجو لا اړولې ده. د دې مسلې د هواري لپاره د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي خو نتیجې نه دا ورکړې. په منځنۍ کورمه کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیری وجل شوی او سلور جوړبل دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره یې د خبرو اجازه نه درلوده مشال لیډیو ته د نوم نخ پرولو په شرط نن وویل د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خواوشا 15 بجې شوې ده. چارواکي وایي په تاک کې ناست نامعلومه وسلوالو په سرتیرو د ټوپک او لانچرو په وسیله حمله کړې. بلخو د حمله وروسته پوز او ملیشه ټوله سیمه په خپل ورقه کې اخیسته او هلته یې د لټون عملیات شروع کړی دي. له سیمه یو مقامی تن د خپل لومنه سرګندولو په شرط مشال لري تو ویل د ملیشه په گاډو د حمله وروسته دوی ته له خپل کورونو د وتلو اجازه نشته. تر اوسه د حمله ذمہواری چا په غاړه نه اخیسته. د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړې ده چې پاتې سرکاري دفتر دې هم زر تر زره کلایي تحصیل ته منتقل کړي شي. پرون د اورګزو په مشتي میلا سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قابونو مشرانو هم شرکت وک او کلایي تحصیل هډ کوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنونو نورو سرکاري دفترونو د منتقل کولو هرکلی وک. د کوزي اورګزو بلک یاسین خان جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې قبایلی ضلع په صوبه کې ورګړېدو نو ورسته اورګزی یوازنې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي. دی وای
نو هرې ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو. په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کې دلو د پرې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا و چې د اوسه پرند مو ډی سی
بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه د نومنه خولو په شرط مشال لیډیو ته ویلي و نوي دفترونو جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی ځکه یې دفترونه کوزي اورګزو ته انتقال شوي دي. تاسو د مشال لیډیو خبرونه اورئ. د اسرائیل او حماس لخوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوې د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمنځ په جنوري کې د شوې اوربان چې کمزورې حسابيږي 200 ورځې شوې دي. رويټرز اجانس د حماس د ویان عبد اللطیف القنوا هغه بیان راخسته چې ویل یې دی موږ د خبرو د دویم پړاو لپاره په دې خاطر چې د خلکو غوښتنې ومنل شي د خبرو د خپلو تیاریو تصدیق کوو. نو موري په عین وخت کې غاکړ کړی دی چې لغزې تلانګ سره د مرستو په هدف پیل شوی هسه باید ل غختلی او پیاوړی شي. حماس چې امریکا او یورپی ټولنه ترهګر ډله بولی یو پلاوی په قاهره کې ل مصری منځګړو سره چې د قطري هغو په مرسته د اوربند خبرو د دوام هڅه کوي په مذاکراتو بوخت دی. د اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا ویلي د دویم پړاو خبرو د پیل لپاره د امریکا په مشرۍ د منځګړو بلنه منلې او د ګل په ورځ به خپل یو پلاوی دوه ته ودیږي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه کې مو د سیاست خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د تورخم کشالی هواری لپاره د افغانستان او پاکستان ځای مشرانو جرګه راجوړه کړې ده. تازه حال درکو. د پی ټی ایم غړي تور پوری کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د پوز لخوا د ګولباري لوجې په زنګونو اور پوری شوې دوی وایي
د پښتې علاقې په ترګه باندې او تارا چکیم د کارمه ناوړه غرینا دي د ماکین غرینا د شک غرینا د ځنګاړي غرینا د کلا په یو غربون دی یور لا کتلای وو کلا په خپل غربون.
د اورګزو قومي مشران له حکومت غوښتنه کړې چې پاتې سرکاري دفترونه د هم د غسیمه ته منتقل کړي. مشران وايي په دې لړ کې هر وخت قومي سلام مشورې ته تیار دي.
افر ته مو بیان دا غاو غاور کوو خطر روشه د سنټر تحصیلدار ته نور تحصیلدار ته اپ دا پر باندې کې چې ونو سره کومه چې خبره دی غو په ټول مو.
پاکستان په دغه هیواد کې مشتو افغان سټیزنز کارډ لرونکو کډوالو ته د رواني میاشتې تر پای د رضاکارانه وتلو امن امر کړي. په خبر کې د افغان کډوالو د شورا غړي سوای
دا خوشو جدا پرپسې نو سوچې روجا خدمتي تر راځي لا خو تورخم باندې دا د خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو واستګ ډیر ناممکن دی.
او د شام حکومتي ځواکونو په خواني ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو ترمنځ پنخټو کې سلګونه کسانو ته مرجوب لا وخته. یو شمیر نو ریپورتونه هم اوریدل شي د مشالې ډیو سره اوسې. د مشال ریډیو خبرونه دی او پکې رازو د دیګړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل چې نن د تورخم د کشالې د خواري لپاره د پاکستان او افغانستان د ځايي قومي مشرانو یو جرګه کیږي. په دې لړ کې په خیبر کې موجود خپل خبريال فرهاد خان سره خبرې کوو. دا وخت موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. فرهاد، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو. د دغه جرګې څه تازه صورتحال دی؟ غوي مشران کم ځای تر رسیدلي ملاو شوی کنه؟ څه تازه نوی را سره شریک کړئ.
منور شاه، بالکل دا محل چکم دی په تورخم کې افغان لوري نه چکم دی 15 کسانو باندې مشتمل جرګه چکم دی. د تورخم په دروازه باندې پاکستان لوري ته راوخته او دلته بیا په لنډ کوتل کې چې کوم کسان ناستو د جرګې پاکستان لوري نه د خیبر لوی جرګې څخه او شادويشتنه چې اوس په دې کې شامل دي دا لنډ تورخم ته کوس شوې دي. اس خودواړو خوونه سلويخ کسان ټاکل شوی خو ځنې وجوهات په وجه باندې دواړو خوته د جرګې شمیره پورا سلویخ نه، خو به هر حال یو خوانه 15 تنه راغلی، بلې خوانه 2 تنه ورغلی. دا محل سرکاري چارواکو هم او قومي مشرانو هم مشال ریډیو ته تایید کړي چې د تورخم صفري نقطې نه څخواوشه 1 کیلومتر را په دې خوا پاکستان لوري ته د خوګخیل قوم چې کوم مشترکه مارکیټونه دي د هغې په چت باندې دغه دواړو خواو چې کوم قومي مشران دي سوداګر دي سره ناست دي خبرو اترو پیل کړی دغه جرګې چې کوم جزئیات دي دا به مخې ته راځي.
سمه ده. لږ ونته که زمونږ اوریدونکو ته دا ووایي چې یاره دغلته کې د تورخم د دروازې څه صورت حال دی اوس نن سبا، یعنی نن ورځ کې که تېره ورځ راته ووایي. او دویمه دا ده چې د دې دپاره چې دا کوم وروسته چارواکو ترمنځ هم خبرې شوي دي یا د خلکو مشکلات دي هغه که لږ ووایي.
اوریدونکو ته خو به دا پته وي چې د فبروري 28 نیټې رئیس دغه تورخم دروازه چې کوم دی پاکستانی ځواکونو هغه محل تړلې و چې کله هغه غاړې ته افغان لوري ته طالب ځواکونو څه تعمیرات تړل، نوي پوستې ته سات جوړول او پاکستانی ځواکونو منع کړل، په دې باندې لنجا رامنځته شوه. بیا دواړو خواو ته یو بل سره ډزې وشوې. په یوازې په فبروري په 14 نیټه باندې یو وار مذاکرات شوي وو چې هغه بې نتیجې پای ته رسېدلي وو. هغې نه پس هم دواړو خواو ته سپکې او درنې وسلې په یو بل کارول شوي وې او حالات چې کوم ډېر ترنګلي وو. تر اوسه پورې دواړو خواو ته د ګمرک، کسټم، د امیګریشن ټول دفترونه هر څه تړلي پراته دي. امپورټ اکسپورټ، دوه طرفه کاروبار، هر څه بند دي. بل خبره دا و چې دواړو خواو ته تورخم مکمل خالی کړل شوی، هغې غاړې تم او دې غاړې تم، ځکه چې ډېرو ورځې دغه نښتو دوام وکړ. نو نن ډومبی ځل د یو لوی پرمختګ دا دی چې په لومړي وار که هر څو حکومتونو ترمنځ اړیکې رابطې نشته مکمل کته شوي، خو دوی اوس دغه یوه طریقه وکته چې دواړو خواو قومي مشران، سوداګر او ترانسپورټران یو بل ته تورخم ته ولګل. او غټ پرمختګ هم دا دی چې په 14 د فروری نه پس په لومړي وار نن افغانستان نه دغه د جرګې غړي پاکستان ته راواوړېدل.
سمه ده، الله دې وکړي چې دغه مسله د دغه مشرانو په جرګه باندې حل شي. یو جهان مننه فرهاد شینوارې ور سره چې د خیبر نه یې نیخ په نیغه د تورخم د دروازې د ورستي حالاتو په اړه تفصیل راکوه.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو برا جنوبي وزیرستان ته دغه تل پښتون ژغورني غورزنګ غړي وای په ورستیو کې د دوی په یو شمیر ځنګلونو اورونه لګیدلې چې علت یې د دوی په خبره د پاکستان د پوز د توپخانه او مارټر ګولو کارول دي. په سره روغه کې د پی ټی ایم مشر شهزاده مسید پرون مشال ریډیو ته ویلي قیمتي ځنګلونه یې د ضایع کېدو له خطر سره مخامخ دي او د دغه وجنه په ځلي انتظامی هم غک کوي چې له پوز سره په دې حواله خبره وکړي او په ځنګلي سیمو د مارټر ګولول وشتلو یې منع کړی. مشال ریډیو په دې لړ کې د پوز او یا هم د ځلې انتظامیه د روز معلومولو کې بریالي نه شو. البته په بر جنوبي وزیرستان کې د ځنګلات محکمې یو افسر عرفان مسید بیا ویلي دي چې اور اکثره وخت د خلکو د بیغوري لوجې لګي چې د ځنګل په وچو وخو کې بل ماچ سیاسي ګرټ وګورځوي. نو موري زیاته کړه چې محکمې د سیمې د ځنګلونو د حفاظت چارو ته چمتو ده. تفصیل د اشتیاق مسید رپورت کې اورو.
په دغه برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي
د وزیرستان ځنګل باندې ډېر یور لاګي د فوج د طرفه همشا د پورا ماټر لاګیږي، ګولې لاګیږي. بیا په ژمي سردي موسم شه دغه ونې وچی وي، دغه یور وخلي څوره زمخ شه د پښتې علاقه په درګې باندې او د تیار ځ چکیم کونډه هارتای او ور سره چکیم د کاړه مې نوره غرینا دي، د ماکین غرینا، د شک غرینا، د ځنګاړي غرینا. دغه هم کله په یو غره باندې یور لاګېدلای و، کله په بل غره باندې یور لاګېدلای و. او یا دغه واګه دغه وا چې فوز وو د خپل ډورا د شپې فایرینګ وکړ، ماټر ګولې وویشتلې و غره ته، و د غره و یور و خاص. مومیزو د حکومت نه د ځلې انتظام یانه دا مطالبه کوي چې کم از کم په فوز باندې دغه غږ وشي چې توسه کا ګولې ولې کا ماټر ولې چې دغه ګولې دا نه ولې په دغه طرف واګه دغه چې دغه ونه و دغه ځنګلاتو محفوظ.
د کوټکۍ سیمه نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسید نه وروي چې د ضلع ځنګلونو کښې کمې قیمتي ونې د اور په وجه سوځېدلې دي.
پدا بندے بار اوریز یور لگی جی کلا تپے نہ ولا کی کلا دے ماٹر نہ ولا کی پداکش جنے خو ڈیر کے ماتی کے ماٹی بی جی دی لگا ناشتار سرپ سیڑے چل غزائی چا یو بی جی کم از کم 200 سال عمر بھی 300 سال 100 سال عمر یہ بھی آ بی جی پکشا وس بھی دی زیاشی او دس زوی نہ دے پتے کما کین وکس شاول ایریا سپن کمار چ کاڑ میں سرا تنگی بودین زائی پدار کوٹ کی
مشال ریڈیو چی دے سویلی وزیرستان جنگلات محکمے مرستیال مشر عرفان ماسید سرا دے ضلع پر جنگلوں نقشے دے اور لگی دلے پیشے پبراکشے تماس ونی ولی دے اغوئی پر زاؤ کشے وروئی چې وسا واجه د اور لګیدلې دغه پېښه مخه ته رودريمي
بارای پرې کې په دغه ستره غورلمو او کامه غورلمو د ځخ میاسه د یوز دوی د یور لګیدلې و الحمدلله رحمت تاسو په مقابر غلای و لا یور مرشوي په مقابند پښه خلک شاو نه دی او تړې دی نو دا تړې د شاو نه کله چې وی پارشل ډیمیج وی په لاس فل ډیمیج نه وی چې مطلب ته پروتو وس دنګل په داسې سره اکثری چې کوم نقصان شوی دا ګراس ستر ډیر شوی وی د دې ریزن من دا غوي د شپنه دی چې دریمې دا وس مارچ درد چې کوم زور و شړای د یور ور کې دا ګریزر چې کیند کوټی چې دا درګې په غرینا شنه دا غت یوري لگا ولای و دا شپنه دا ګرځي نو دا دا وشو وڅ دی او دا خپل نوې سیزن په داسې بیا نوې تازه و شو روزي نو خپل کوشش چې کړای وی هغه دا یور کنټرول کې چې کله ته پتا ولګي په دا غا یو یو شهر کول لا کمپین کوي د اویر مې څه دی یا په دې شې وی دا مې کمپین ورکې چې مطلب ته په کوم ځای دا کوکینګ کوي سایلیا شپنه دی چې دا کوم ځای زشه چای په خویلیا ځو ته ماړی په خویلیا دا چې کوم خلک ګرځي ګرات پیا ماچ بالا وین چار لای چې دا ماچ په سیګریټ ته کوي کوشش کوي دا دغه مرګ کی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع په ځنګلونو کې د اور لګیدلې پېښې مخنیوي د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
هلتا د خیبر پختونخوا د کوزه اورګزو غاڼو قامی مشرانو وی جرګې په حکومت غک کړي چې د اورګزو پاتې سرکاري دفترونه د هم زر تر زره د کلای تحصیل ته انتقال کړل شي چې د ضلع اوسیدونکو ته سانتیاوي ترلاسه شي. د جرګې مشرانو پرون میشتي میلې کې جوړ شوې وی جرګې ته وویل چې باید عملی اقدامات پورته کړل شي. د قامی او صوبایي اسمبلی غړو هم ورستیو کې بیا بیا ویلي چې سرکاري دفترونه په داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو قانونو خلکو ته ورتګ حالت کې آسان وي. نور تفصیل د ممتاز بنگش رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا کوزه اورګزو غنو کمونو مشرانو یوې جرګې په حکومت غک کړي باید د اورګزو پاتې سرکړي دفترونه دې زر تر زر د کوزه اورګزو کلی تحصیل ته انتقال شي چې د سیلی اوسیدونکو ته اسانتیاوي ترلاسه شي او په خپل خوره سرکړي دفترونو ته لاسرسي ولري. د مارچ په اتمه نیټه مشتي ملي کې جوړې شوې جرګې کې د منځني اورګزو ځینې کمونو مشران هم شریک شول او د کلی تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو ځینې نور سرکاري دفترونو انتقال یو خګام او ګرځولو. د جرګې کډونوالو د بر اورګزو د مشرانو په هغه جرګې هم نیوکه وکړي چې د مارچ په شپږمه نیټه یې هنګو کې رجوړه کړې وو او د سرکاري دفترونو کوز اورګزو ته په انتقال یې سخت خبرګون ښکاره کړی وو او غوښتي ول چې تر څوک پورې په بر اورګزو کې سرکاري دفترونه نوي جوړ شوي باید سرکاري دفترونه دې په هنګو ځلې کې پاتې شي. د کوز اورګزو ملک یاسین خان په دې مهال وویل چې قبلي ځلې په صوبه کې ورګډېدو نه وروسته او رغزه یوازینې ضلع ده چې اوس یې هم سرکاري دفترونه په بل ضلع کې جوړ دي کوم چې د یادې قبیلی ضلع په پرمختګ کې تر ټولو لوی خنډ دی.
نو هر ضلع ته خیبر تر خپل ډی سی لاړ، مومندو تر خپل ډی سی لاړ، وزیرستان تر خپل لاړ، ټولو ضلعو ته خپل خپل مشران برسېدو په خپلو ضلعو کې کېناستو او د خپل عوام د مسلې حل کېدلو دپاره یې کوششونه شروع کړو. خو افسوس خبره دا وه چې د اوسه پرندې مو ډی سی
جرګې ته په خپل وینا کې ملک سرخان وویل داسې د یو بل پر ضد جرګې او احتجاجونه جوړول د نقصان سبب جوړېدای شي. باید چې د بر او کوز اورګزو خلک دی په خپل کې کینی او په صبر او تحمل دی باید یو بل واوري او داسې پریکړه دی وکړي چې د ټولې اورګزو ضلع په ګټه وي.
دا سنٹر تحصیلدار سے لوور تحصیلدار سے اب دا پر باندھ کے چھ بنو سر کوم جائز خبر دی غبطول موور.
په جرګه کې د منځني او اورګزو ځینی کمونو مشران هم شریک شول او وی ویل تر ټولو لوی د خوشحالۍ خبره دا ده چې د اورګزو سرکاري دفترونه د اورګزو خاورې ته انتقال شوي. دې سره به اورګزو کې مشته خلکو ډېر ستونزې هواري شي او کړهونه به کم شي. د شیخانو اوسیدونکو او د مشتي میلې بازار اتحادیې مشر اسلم خان وویل د اورګزو ټول کمونه دې باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي او د راتلونکو کول په مستقبل دې پام وکړي.
کوم کار شوه مثال ای سی صاحب او ډی سی صاحب ډی پی او صاحب ټول شکریہ مو ادا کو و دې باندې مو خوشاله یو ان شاء الله. او هغه خلکو ته دا سوال کو مو دا ریکوست کو چې دا کوم کار وشه دا ان شاء الله زندې زبان دی وې د دې نه خوشدایم نشي. خدای مې ربني وګو خپل دی رتلونکی نسل بل بچ باندې رحم کو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په شپږمه نیټه د بر اورګزو مشرانو د اورګزو هیډکوارټر هنګو کې یوه جرګه جوړه کړې وه او په یاد جرګه کې یې غوښتنه کړې وه چې تر څو پورې د بر اورګزو اوسیدونکو په مشوره د یادې ضلع دفترونه جوړولو لپاره ځای ونه ټاکل شي، باید چې د یادې ضلع سرکاري دفترونه دي په هنګو ضلع کې پاتې شي. دا د هغې وروسته ده چې په تېره اوونۍ کې د ډپټي کمشنر دفتر د هنګو ضلع څخه د کوز اورګزو کلی تحصیل هیډکوارټر ته انتقال شو، چې پر ضد یې د بر اورګزو اوسیدونکو سخت غبرګون ښکاره کړ. د کمی او صوبایي اسمبلی غړو هم وروستیو کې ویلي چې سرکاري دفترونه به داسې ځای کې جوړوي چې د اورګزو ټولو کمونو خلکو لاسرسی ورته آسان وي. بلخوا د ضلع انتظامی یو چارواکي هم د مارچ په شپږمه نیټه نوم نه ښکاره کولو په شرط مشالې ډو ته ویلي ول نوي دفترونه جوړولو لپاره ځای نه دی ټاکل شوی، ځکه یې دفترونه کوز اورګزو ته انتقال شوي تر څو د ضلع اوسیدونکي په خپل ضلع کې سرکاري دفترونو ته لاسرسی ولري. ممتاز بنگش، مشال ریڈیو، کوہاٹ.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم ابری دلائسی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت په دغه هیواد کې لمیشتو هغو افغان کډوالو چې افغان سټیزن کډونه لري غوښتي چې د روانې میاشتې تر پای د پرزاکارانه توګه له پاکستان وځي، کنه وی نو په زور به ایستل کیږي. پاکستان د غیر قانوني بهرنیانو له دغه هیواد د ایستلو چارې د 2023 په نومبر کې پیل کړې وي، خو اوس یې پکې افغان سټیزن کډونو لرونکي کډوال هم شامل کړي دي. په پیښور کې ځینو افغان کډوالو د پاکستان حکومت د دې نوې فیصلې په اړه اندېښنې ښودلې دي. تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان وای چې هواد کې مشت افغان سټیزن کارډونه لرونکي به هم تنور بهر ملکیانو سره ټول تر یو دیرشم مرد د هواد څخه وځي. د غیر قانوني بهر ملکیانو بیرته سنیدو عمل حکومت د کال 2023 نومبر لومبه نیټه نه پیل کړو. داخله محکمې په دې خبره ټینګار کړي چې بیرته سنیدو په پروسه کې به له هیڅ سره ناوړه چلن ونه کړی شي. خو بیا پاکستان کې مشت د قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال وای چې ډیر لنډ نیټه ورکړی ده، وای روزه هم ده او هلته دوی نه روزګارون لري نه د زاینه، باید د ستنېدو نیټه ورته لګاوډه کړی، ځکه دلته کې د دوی کاروبارونه دي، د بچو سکولونه دي. په خبر کې افغان کډوالو د شورا یو غړی سید آغا په دې باب لوي،
دا خوشوجه ده روزه کې خو ورپسې نو سوچ روزه خدمتي تر راځي لا خو ترخمون باندې دا د خپل خوخه ده نو کوم د پاره خو اوس تک ډیر نه ممکن دي. حالات خراب دي، روزګار نشته، څه نشته، زموږ پاتې کېدو کې خوره دوی هیڅ تاوان نشته، ماجر لگے دے وزان تخبل روزی گٹھی ہو چن پہ کم دار دوڑو ملکوں تعلقات دی نو زور ٹول ماجر توجی ہو ماجر خو نہ طالب دے ہونا تے جمہوریت کا مزہ دی دا خو بخار غدی سلطنہ دو تاغست زمون خپل تقریبا سالور سالو ایک پیند سالو ایک کال کی کی دل تپاتشی وی ہو کدس یو میشتی نو میس کو ډیره مشکل را دا غټه بی عزتی بی بخارونو کی بنول وی پکورونو بچاپی نو دا مشکلات به ډیر زیات شي. دک په دم نو وکړو سالی ترانسپورت وسیلام نه برابرېږي.
د پاکستان حکومت 2023 کال د نومبر راسي له اتو لکو څخه زیات افغانان هیوا ته ستانه کړي دي. پاکستان ته د افغان کډوالو دراتګ لړۍ په 1948 کال کې پیل شوه، خو وروسته د کورونو جګړو پر مهال پاکستان ته لکونو کډوال راغلي او د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR تر مخه شوخه شپږ لکه افغانان د 2023 کال په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي دي. په هغه کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او یورپ او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډی کې میشت دي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو یو بل مشر فضل مولا ترکه وای چې دا ډول اعلانونو سره په کیمپونو کې میشت افغانان او د هغوی کورنۍ هم د سختو اندېښنو سره مخ وي او اوس هم دي. باید دواړو غاړو حکومتي چارواکي د نرمۍ نه کار واخلي او د خپل لړمهاله پالیسو زور د اولس نه ونه باسي.
کمپونه دي، په کمپونو کې د خلکو کورونه دي، په بازار کې د خلکو تجارت دي، دکانونه دي، تعلیمی اداری دی، د دې راټولول په یو وشته ورځو کې دا څنګه ممکن ده؟ او دا غینه اخوا سرحد باندې دومره وخت کې ممکن نه ده، مجبور دی بر زور نه کار اخلي، دی بر تشدد نه کار اخلي. نو د دوه ورونو ملتونو ترمنځ دا فاصله به زیات زیاتیږي. بل دا چې دوی مخکنی اعلان تر مخې چې دوی کړی وو د جون تر اخره پورې دوی ته وخت ورکړی شو څوک چې سټیزن کارت لري هغې ته دا جون تر اخره پورې قانوني دا وخت دوی تمدید کړی وو تر هغې پورې دی خلکو ته وخت ورکړي. او خدای مقدس نه شي دا 50 کالو یارانه په یو ورځ باندې بس دړې وړې شي.
دا 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت بې اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 23 په خپل خوخه د وټلو ویلول. د هغه کال د نومبر د لومړۍ نیټې راسي د پاکستان د بې اسناد افغانانو په زور د وستلو بهیر پیل شوی دی. ولې په دې اړه مو پاکستان کې د کډوالو نړیوال سازمان UNHCR ویان قیصر اپریدی سره تماس ونیول. نو دوی ویل چې د پاکستان د داخله محکمې د تازه خبر پاڼې بخله د ادارې دریز مخې ته نه دی راغلی. البته ډېر زر به په دې اړه UNHCR خپل دریز مطبوعاتو سره شریک کړي. خو د مارچ په شپږمه دوی مشال لیډو سره په خپلو خبرو کې ویلي وو
ظاهر د مشکلات شته چیلنج شته دلته کې په پاکستان کې جدي مختص. نو ورسره ورسره موږ حکومت هم دا خواست کوو چې حکومت پاکستان د تیرو سرویختو کارونه افغان کډوالو ته ورونو خویندو ته دوی ته دلته سپورټ ورکړي او دلته میلمستیا ورکړي. نو موږ امید کوو د حکومت نه چې دوی به دا سپورټ جاری وساتي.
د پاکستان د کورونا چار وزارت ادا کوي چې اوس هم تر 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې پراته دي چې په کیسه باندې 1.3 میلیونه سره POR کارډونه یا پروف آف رجسٹریشن کارډز دي. شوخه اتو لکه سره افغان سټیزن کارډونه او یو شمیر غیر رجسٹرډ هم دي چې په کې تر ټولو زیات خیبر پختونخوا کې سبان دي ولکه او بلوچستان کې سبان 3 لکه کډوال دي. او دغه ډول د پنجاب صوبې سند سرخار اسلام آباد او د هیواد نورو برخو کې هم پراته دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
خیبر پختونخوا کې د افاتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پیډیمه پرون معلومات جاری کړی دي چې پکې ویل شوی د نن یعنی مارچ 9 تر 14 پورې به د صوبې په زیاتره ځلو کې د بارانونو او پغورونو د واورو سلسله شروع وي. صوبایي ادارې پی ڈی ایم همدار از ویلی دي چې په دغه موده کې د عام خلک د بارانونو پر مهال د تګ را تګ کې د احتیاط نه کار واخلي. د موسم په اړه نور تفصیل زموږ خبريال نیاز احمد خان راکوي.
پی ڈی ایم وایي چې راتلونکو 8 ورځو کې دمه دمه سره بارانونو او واورو سره تیز سیلۍ د اسمان ګرځګوز هم امکان ده. یادی ادارې عام خلکو او بیا سیلانې سیمو ته ورغلي سیلانو ته خبرداري جاری کړې چې د باران په وخت د احتیاط نه کار واخلي. غریزو سیمو کې د بې ځایه سفر نه کوي. دغه رنګ غریزو سیمو ته د سفر نه وړاندې د پی ڈی ایم اهلکارو یا ضلعي انتظامي نه د سړکونو او لارو په اړه معلومات واخلي. پی ڈی ایم وایي چې د سیمې کروندګرو ته هم هدایت جاری کړی شوی چې د موسم مطابق د فصلونو خصمانه وکړي. بارانونو او داسې موسم کې کروندګرو ته سپکار دي. په دا اړه د ضلع سواد زراعت محکمې مشر ډاکټر افتخار وایي چې د اوږدې سوکړې لوجې ګڼ شمېر پسونه متاثر دي او اوس زیات او بې وخته بارانونه په باز پسونو لکه غنم او د میوو په باغونو مرزونه لګولای شي. دی وایي چې کروندګر د زراعت پوهانو په مشوره د پسونو خصمانه کوي.
زمیدار له کار لري چې د تلپ مرزونو د مخنیوي لپاره هغه مختلف جراثیم کوشی یا د مرزونو خلاف چې کوم زهر دی هغه په سی مقدار باندې استعمال کی چې نه زیات وی نه کم وی چې د اغه موثر اثرات چې دی هغه به باندې وشي او د بیمارو د خطرناک حد پورې چې کوم نقصانات دی هغه کم کړي شي. د شان د خوراک اجزا چې دی انداغه هم لګ په ترتیب سره د هغه ورکول چې دی هغه ضروری دی. خاص کر نایټروجنی سره کم چې د زیلو د کم روټ زون چې دی یا د زیلو کم احاطه چې د هغه نه د لاړ شي لاندې د اوبو کم د سټوریج زیونه دی هغه کې دا جمع کیږي او د بیمارو او د نو نقصانات چې دی اغاز لري جوړي.
د خیبر پختونخوا اپاتو کې مرسته ورکونکو اداره وایي چې لارو او سړکونو خلاصول لپاره د صوبې ټولو ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته مشندري تیارا ساتلو امر جاری شوی. د ترڅنګ بدی پیښه کې خلکو ته مرسته ورکولو هدایت هم جاری شوی. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر یو انتظامی چارواکي د خپل لومړنۍ خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته تایید کړي چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو په جرګه کې یو پدې کې به د تورخم د موجوده کشاله په هواري باندې خبرې کیږي. د پاکستان لوري نه په دې جرګه کې د ګډون لپاره له خیبر ضلع دویش مشران تورخم ته رسیدلي دي. دارا د افغانستان لوري هم قومي مشران پاکستان ته راوختي او له جرګوالو سره ناست دي. د یادونه ده چې د فروری 28 نیټې راځي د تورخم دروازه په صفر نقطه کې د نورو پوسټو تاسیساتو جوړولو په سر د لانجې راپورته کېدو له وجې تړلې پراته ده. په منځنۍ کورم کې وسلوالو په امنیتي ځواکونو حمله کړې چې پکې یې د پولیسو د وینا تر مخه درې سرتیري وجلی او څلور ژوبل شوې دي. د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره خبرو اجازه نه لرله مشال ریډیو ته د خبرولو په شرط نن اول د ټیکري پټي سره نږدې په باغ کې په امنیتي سرتیرو د حمله نن سهار خوا او شا 15 بجې شوې ده. تر اوسه د حملې ځمواري چا په غاړه نه اخیسته. د کوزي اورګزو د قومي مشرانو یو جرګې په حکومت غا کړې چې پاتې سرکاري دفتر د هم زر تر زرا کلایي تحصیل ته منتقل کړي شي. پرون د اورګزو په میشتي میله سیمه کې جوړه شوې جرګه کې د منځنۍ اورګزو د ځنې قانونو مشرانو هم شرکت وکاو. کلایي تحصیل هډکوارټر ته د ډیپټي کمشنر په شمول د پولیسو او ځنې نورو سرکاري دفترونو منتقلېدو هرکلی وکاو. د اسرائیل او حماس له خوا داسې اشاره ورکړل شوې چې غنی دواړه خواوی د اوربان خبرو دویم پړاو ته تیاری نیسي. د اسرائیل او حماس ترمن په جنوري کې د شوی اوربان چې کمزور حسابيږي 200 وخت ورځي وشوي. حماس یورپی ټولنې او امریکای تر هغه راډا لګر سولې ده. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرون لنډیز واوري ده او اوس ورته نړیوالو ریپورتونو ته. په شام کې په دې ورستیو کې د امنیتي ځواکونو او پخوانی ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار کسانو ترمنځ نښتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه دوام لري. بلخوا ځینې سیلونکو وایي چې په شام کې اوسنۍ خطو ته د ایران، اسرائیل او دایش لپاره د خوخي کار په توګه کتل کیږي. انیس اجمل په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې د ریپورت مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وایي.
د شام په خانی ولسمشر بشار الاسد حکومت تر نسکوري دورستو په هواد کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د اسد کورنۍ 50 کال په شام واکمنه وو او تیر کال په دسمبر کې واک ختم شو. نوموړي ته د ایران او روسیې ملاتړ ترلاسه وو. د 2023 کال په دسمبر کې په شام کې د سوریې یاغیان چې د امریکا له خوا نومول شوی ترهګری ډلې هیئت تحریر الشام یې رهبری کوله د مشته ننوتل واکې واغسته او اسد او دغه کورنۍ مسکو ته په تیښته مجبور کړه. خو د مارچ په شپږمه د شام په ساحلي صوبه لازکیا کې اسد ته د وفادار کسانو د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. ځینې سیډونکي وایي چې په دې سیمه کې اوسنۍ نښتې د انتقالي حکومت د ولسمشر احمد الشرع لخوا د اسد د واکمنۍ وروسته د شام کنټرول ترلاسه کولو لپاره کوششونه په ډاګه کوي چې ایران، اسرائیل او حتی د داعش سختریزو د خوخي کارده. نیویارک میشته ادارې سوفان گروپ انټیلیجنس کنسلټنسی کې سیډونکو کولین کلارک ویلی چې په شام کې دیارلس کاله کورنۍ جګړه تیره شوې ده او دا ډول حالاتو تیرې دورستو تل د غچ اغیستو پر مهال د مرګونو او د فرقایز تشدد پیښې مخې ته راځي. د بشري حقونو د سار برتانیا میشته ادارې د مارچ په اتمه ویلي چې دوی د داسې 370 ملکیانو شناخت کړی دی چې د لوی اقلیتي ډلې دي او پنختو کې وشل شوی دي. په دې کې د شام امنیتي ځواکونو او د غی د اتحادیانو لخوا هغه وشنې هم شامل دي چې به له عدالتي کاروایي وشل شوی دي. سنا خبری ایجنس د کورنۍ چارو وزارت د سرچینو په حواله د خبره تایید کړي چې انفرادي سرغړونې شوې دي او دوی ژمنه کړې چې حکومت به د دې مخنیوي کوي. احمد الشرا د مارچ په ومه ویلي چې د اسد حکومت وفادار کسان د شام د نوي حکومت امتحان اخلي او نوموړي ژمنه کړې چې دغه کسانو پر ضد به کاروایی کوي. نوموړي دغه الزاماتو چې ځواکونه یې ملکیان وژلي دي څه ونه ویل، خو د امنیتي ځواکونو ستاینه یې وکړه چې د ملکیانو خوندیتوب ته ژمن دي. په شام کې د حالاتو خرابېدو په اړه دا پوښتنه هم راپورته کیږي چې آیا دا ناارامي ایران جوړه کړې او که نه. خو په شام کې جګړه د هغې یوې اونۍ وروسته پیل شوه چې د ترکیې چې د الشرا د حکومت ملاتړی ده د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ایران ته خبرداری ورکړ چې په شام کې د نوي حکومت په وړاندې د مخالفو ډلو ملاتړ په کولو سره دې یې د ننګولو هڅه ونه کړي. د ایران د لاسپوسو ډلو او د شیعه ملیشو په اړه تجزیه کوونکي فیلپ سمیت ویلي، له ډیرو شواهدو څرګندیږي چې په شام کې د تشدد په تازه پیښو کې تهران لاس لري. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي په ګډون د هغه هیواد یو شمېر لوړپوړو چارواکو ویلي چې د اسد حکومت نسکورېدو وروسته به د شام ولس د احمد الشرا واک پر ضد راپاسي. خو په شام کې د یاغیانو په واک تر قبضې او د نوي حکومت جوړېدو وروسته هغه هیواد له ګڼو امنیتي ننګونو سره مخامخ دی. اسد ته وفادار خلک چې د لوی ټولنې سره اړه لري د شام د نوي حکومت په ځواکونو کله ناکله بریدونه کوي. بلخوا داعش ډله د شام په مختلفو سیمو کې فعاله ده. په عین حال کې د اسرائیل ځواکونو د شام په جنوب کې ځمکني کنټرول پراخه کړی دی. رپورټونه وایي چې د اسرائیلو ځواکونه له دمشق شاوخوا 40 کیلومتره لرې ځای پر ځای شوي دي. اسرائیل پوځي تاسیسات په نښه کوي او د شام له جنوبه د پوست لرې کېدو غوښتنه کوي. سیرونکی کولین کلارک دا هم ویلي چې داعش ډېر زیات موقع پرست دی او برید ته به انتظار باسي. نوموړي زیاته کړې چې اسرائیل به هم په جنوبي شام کې د نورو بریدونو په کولو سره له حالاتو ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربېره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
ایرانی چارواکي وایي چې د روان کال په اولو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران د غیر نفتی صادراتو ارزښت خوښا 2 میلیارډ ډالر ته رسیدلې ده. په ورستیو کې چې د طالبانو او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې او سوداګري تر ډیره اغزمنه کړې ده، آیا ایران د افغانستان د وارداتو او صادراتو لپاره بدیل کېدای شي؟ د دې پوښتنې د جواب لپاره د صفی الله ستانکزي ریپورت اورو.
د ایران د صنعت، قانون او سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو او سوداګرۍ ویاند روح الله لطیفي ویلي، د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې افغانستان ته د ایران غیر نفتی صادرات 1.5% زیات شوي. د ایران د انګلیسي ژبې دولتي ورځپاڼې ایران ټایمز هم د لطیفي له قوله ویلي، ایران په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان ته د 1.902 میلیارډ ډالر په ارزښت غیر نفتی توکي صادر کړي. د لطیفي په وینا، په تیرو لسو میاشتو کې افغانستان د ایران د ګاونډیانو په منځ کې څلورم لوی صادراتي هدف و. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر وی غړی یا اقتصادي کارپوه ادرخ شافیزی افغانستان ته د ایران د صادراتو د زیاتیدو په اړه وویل،
د غلط سیاستونو لمخې د 2018 را پدې خو زموږ تجارت پاکستان سره ډیر لږ شوی دی او ایران سره زیات شوی دی. مخکې زموږ اول نمبر سوداګریز پارتنر پاکستان وو چې شاوخوا 15 میلیارډ ډالر رسمي او غیر رسمي غوښ واردات درلودل، اوس تر 1 میلیارډ څخه هم کم دی. په دې خاطر باندې سوداګر ایران ته مخه کړی دی، ازبکستان ته کړی دی، چین ته کړی دی او خپل غازرتونه د هغه هیواد نسخه را واردي.
ایران په داسې وخت کې افغانستان ته د صادراتو د زیاتیدو خبره کړې ده چې په دې ورستیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې له سختو ترنګلتیاو سره مخ دي او د تورخم په څیر مهمې ترانزیتي لارې څونه بندې پاتې شوې دي. تیر کال په اګست کې د ایران یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل او ویل چې ایران د قانونو د صنعت، د پراختیا، د لمریز بریښنا د تولید او په افغانستان کې د اورګاډي ترانسپورت د پراخولو لپاره د پانګونې لیوالتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ایران تجارتي اتشې حسین رستایی په دې ورستیو کې ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د ایران د حضور د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري باید د همکاري نوي ماډلونو ته مخه کړي. د روسي په وینا، افغانستان د خپل بازار له 80% څخه زیاتې اړتیاوې د وارداتو له لارې پوره کوي چې له ایران څخه واردات 15% ته رسیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان حکومت یو خوا د پیسو د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF نه په دې شرط قرض اخلي چې خپل خرڅونه به کموي او ځینې وزارتونه به هم ختموي او دا راز د ځینو سرکاري ادارو نشکاري بکوي، خو بلې خوا ته یې په وفاقي کابینه کې نور وزیران هم شامل کړي چې ورسره د کابینې د ټولو غړو شمیر درې سل وخت ورسید. ځینې شنون کې اقتصاد بوهان ادا د IMF سره کړي ژمنې نه سرغړونه بولي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق نه د خپل خرص کمولو په شرط قرض اخیسته دی او د پیسو نړیوال صندوق یو ډله اوس هم په پاکستان کې ده او د خپل شرطونو د پوره کېدو جاج اخلي. حکومت په 28 فروری په وفاقي کابینه کې نور غړي شامل کړل او د کابینه د غړو شمیر د 21 نه 33 وخته ورسېدو. حکومت په کابینه کې 12 نوي وزیران، 9 مرستيال وزیران، 3 د وزیر اعظم سلاکاران او 4 د وزیر اعظم ځانګړي مرستيالان شامل کړل. تر دې وړاندې حکومت ته پارلیمان د غړو معاشونه او امتیازات هم لوړ کړي وو. په کابینه کې د توسیع سره په ځینو وزارتونو کې 3 وزیران هم مقرر شول. د مثال په توګه د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی دی، د کورنیو چارو مرستيال وزیر طلال چودري دی او د کورنیو چارو په اړه د وزیر اعظم سلاکار پرویز خټک دی. حال دا چې حکومت د خرڅ کمولو لپاره د ځینو وزارتونو ختمولو او د ځینو ادارو د نشکارۍ کولو پریکړه کړې ده. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د بیمار اقتصاد ښه کولو تر ټولو اسانه او ښه طریقه د خرڅ کمول دي، ځکه چې د ګټې کولو لپاره ډیر وخت پکاريږي خو خرڅ کمول وخت نه غواړي، ځکه د پیسو نړیوال صندوق یا IMF هم دغه شرط حکومت ته ایښی و، خو اوس حکومت ته د شرط نه سرغړونه کوي.
دا دوی ډیر ذاتی کړی، ډیر ناروای کړی. ایون زموږ په کانسټیټیوشن کې یو لیمیټیشن دی، دوی خو د هغه منسټرو لپاره هم منسټران واغشتل کوم چې د دوی دین اخو ډیوالف کول په کار دی، اخو د پروینشل سبجیکټس دی. 15-16 منسټرانو نه زموږ زیات چې څه شیم دی غلط دی. دا ما خپل خیال دی که دا شاندار روان دا به بیا یو بل توکي او دا به غټه بدقسمتي شاید موږ سبب یا بل چانس نه. د IMF خو په ځای پرې دا د قوم سوچ کم دی، هغه اول دی، د وطن سوچ اول دے، دے اکانومی سوچ اول دے، خلق بلان دے دو لگے مرکی گی او تد ایاشے یو دون غشت پالی او پسد پا بب لے کلی آلے.
د اطلاعات وزیر اتاولا تارر سور زیولان دے دغه نیوکو په جواب کې ویلی وو چې وزیر اعظم او وفاقی وزیران معاشونه نه اخلي. د قانون وزیر نذیر تارر هم وی خبری غونډه ته دغه خبره کړې و.
پاکستان کی پارلیمنٹ اور پاکستان کی کابینہ دنیا میں
اور د پاکستان د پارلیمان او د کابینې غړي په نړۍ کې او په دې سیمه کې تر ټولو کم معاشونه او امتیازات اخلي. وزیر اعظم شهباز شریف چې کله رسې سیاست پیل کړی دی، هغه معاش نه اخلي، د خوراک خرڅ هم نه اخلي، په بهرنیو سفرونو کې هم د خپل جیب نه پیسې خرڅ کوي. د وزیرانو معاش 16 کې جوړیږي، خو موږ ټولو په کابینه کې په شریکه پریکړه کړې ده چې تنخواګانې به نه اخلي. خوب اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال ریډیو ته وویل چې صرف معاش اخیستل د خرص په معنا نه دی، بلکې د هر وزیر نور هم ډیره خرڅوي. هغه وویل چې په یو وزارت کې درې وزیران کې نوالو سره په انتظامی توګه هم ګډوډي پیدا کیږي.
حکومت خپل خرچې بالکل ناکامۍ او دا غي یو غټ ایویډنس دا چې تاسو شته چې کابینه ایکستند شو او د هغه وزیران واغستل چې یو یو منیسټر کې درې وزیران دي، د یو چې موږ سو پی یا تنخواګان نه غواړو. په دې ملک کې خو مسله دا ده کنه چې خبر خو د تنخواګانو نه ده، د هغه وزارت سره چې کومې خرچې دي په هغه باندې خو هیڅ کمپرومایز نه شو. هغه خرچې شاهانه خرچې روانې دي کنه، دوی خو تنخواګانو ته ناس نه دي، د هغه عہدو سره چې کومې مراد دي او کومې فائدې دي، ناجایزې فائدې اوچتې، هغه د ملک ته تکلیف دي، هغه د عوامو ته تکلیف دي.
د یادونه ورده چې زیاتره وزیران د وقدار ګوند مسلم لیگ نون غړي دي او یو څو د نورو اتحادي ګوندونو غړي دي. د حکومت لوی اتحادي ګوند پیپل پارټۍ تر اوسه وزارتونه نه دي اخیستي. که پیپل پارټۍ هم وزارتونه واخیستل نو د کابینې د غړو شمیر به نور هم زیات شي. دستی په وفاقي کابینه کې 1.5 وزیران، 9 مرستیال وزیران او 4 د وزیر اعظم سلاکاران شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چادر لامګله زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سر پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته د سواد په خوځه خېله کې د قومي جرګې مشرانو سیاسي ګوندونو غړو ځای اوسیدونکو د یوې جرګې په ترڅ کې یو وار بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې تحصیل کبل کې د پوز د ولس نه د کنټرولمنت بورډ په نوم مکینه لاندې کوي. جرګه کې د قرارداد په ذریعه غوښتنه وشوه چې حکومت او پوزي چارواکي د سیمه مشرانو سره په دغه اړه ناسته وکړي، خو د سواد ډیپټي کمشنر لخوا جاری کړې شوې خبر پاڼې تر مخه د سواد په تحصیل کبل کې د پوزي چاونای سره سم کنټرولمنت بورډ جوړیږي چې د پوز د تنظیم لاندې بوي. خبر پاڼه کې دار از ویل شوې چې د عام ولزمکه به نه سرکاري کیږي او دغه سیمه ته به ترقی ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې په دې ریپورت کې حال راکوي.
جرګې ته د سواد قومي جرګې مشرانو، سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او ځايي مشرانو وینا کوي چې تیر وختونو کې حکومت د سیکشن 4 لاندې سواد کې د پوزي چاونۍ، اکسپرس وے او نورو سرکاري ودانو لپاره ځمکې لاندې کړي. اوس یو ځل بیا حکومت د کنټرولمنت بورډ لپاره ځمکې نسی. د ترڅنګ د لینډ کمیشن په نوم د کروندې ځمکې هم په ځنګلو کې شاملوي چې ورسره به عام خلک متاثر کیږي. جرګې ته د سواد قومي جرګې مشر مختار یوسف زئی ویل چې ولس حکومت ته نورې ځمکې ورکولو ته تیار نه دي.
سواد کے کو معدنیات ہومی زنگلات ہومی خود سواد یا ملکنڈ ویجن خواہش دے پلے وطن دے لہٰذا من دے وطن دا خواہش چی دے راز من دشمن شہر ہم مدید من دے من دے وطن نیسی واقعی کتا پاکستان پوز من پدے خبر کوئی کی شہر دے سواد کے یا اوڑی رنوی خطرہ دا دے خارجی مطمع روس نا خطرہ دا دے چین نا خطرہ دا من د سوال جوړ مشران من دا لیکل ورکوم چې پاکستان کې اول مش من دا نو ستمن دي نه چی تبلیغ نه هندستان تبلیغ نه یو بل چا ته ورکوم. تاسو ته دی نه بالکل خاطر جام موسیقي دې موږ ته هیڅ خطر نشته او خطر وا من به نه خپل خاور په خپل ساتو ساتو نه کومه څه
د خوځه خیلی دوامین شتلګون مشر او د صوبایي اسمبلی پوخانه امیدوار ډاکټر محمد اسماعیل جرګی ته ویل چې د پاکستان آئین ولسته دغه تحفظ ورکړي چې د ولست د کروندې ځمکه به نه لاندې کوي.
په 2002 2003 کې یو اکټ پاس شو چې په دې باندې وا پزریس مخوانی هیڅ قسم لا فوجي اهداف فوجي چاونیانی کانټونمنت بورډ دا نه جوړوي نور هم دا سیمه پاس شي نو منګا د پاکستان د عام شهري په هیڅ باندې دې خبره ته بالکل نه یوتیا کایوي دارا داسې وي چې زما هر څه کومه ته هیڅ هم نشي کولای. خلک بیدار شوه پاین برازي قانون باندې برازي موږ سره به منی موږ مطمئن کې.
د سواد قومي جرګې ترجمان او مدني پال ډاکټر عبدالبصیر رستا د قرارداد په ذریعه غوښتنه وکړه چې حکومت او پوځي چارواکي دي د کنټرولمنت بورډ جوړولو او نور ځمکو لاندې کولو په اړه د سیمې د مشرانو سره ناسته وکړي.
دا خبر ہوگا چکا ستاسو
فوزی افسرانی کساسو سیول افسرانی کسو پلسو طاقتور خلقی اغدلت دا کنٹرول نگول دا چاولی پا هم کی اولا دا چاولی زمان ترکی کردی اغم منتا پا میز محامر کینوی منگو سر پل مجلسو کن منگو ارتا داسی ثابت کن چی دا بیخی نا دا پاکستان دا پایده دی نا دا پاکستان کی چی دا کم کمون روسی نا دا دیر پایده دی او زمان پا انتہائی تاوان پایده دی
زسوات تاجر خواجہ خیلی مٹا او قبل اسی دن کی د 1300 میاشتو رہا سے تحصیل قبل کے دا کنٹرونمنٹ بورڈ جوڑولو پا زد احتجاجونا او جرگی کبی زکا چے زلی انتظامی دا سوات پا دری یونین کونسلو کزا بانڈائی برا بانڈائی او ڈیرائی کے دا کنٹرونمنٹ بورڈ جوڑولو لپارا نخی اخو دی پا دا آر دا سوات ڈپٹی کمیشنر شہزاد محبوب لخوا دا پروری پا درشتما خبر پانا کے ویلے شوی چے سوات کے کال 2015 کے ہاغ و حکومت دا پوزی چاونے جوڑولو اجازت ورکڑا دغه سره سم دا کنٹرونمنٹ بورڈ جوڑول اجازه هم ورکړی شوی د پوجي چاونه جوړې دوه رستا اوس د کنٹرونمنٹ بورڈ لپاره حدود جوړوي د کې بعد د چازمه کې نه سرکاري کیږي په تازه جرګه حکومتي چارواکو سند ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې ډېری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور ایک من دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
دا مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
دی میڈیا ہم تم راجا دی تم رد فوج مشر دی تم رد پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بن کی پور تکڑی کلاشن کو جناڑے تھا چولے تے دا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے پرز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت پرز دا سحر پر لسنے بجے اور دایسی
د مشال ریډیو خبرونه دي د خیبر پختونخوا حکومت د غریبو او کم دوری یا آمدن کورنیو ته د وړیا شمسي سیستمونو ورکولو د پروژې پرانسته کړی ده د دې پروژې لپاره د صوبې 25 لکو نه زیاتو خلکو ريجستریشن کړی ده د پاور اند انرژي ادارې په وینا چې 15000 کورنیو ته په وړیا او نورو 15000 کورنیو ته په نیم قیمت سولر سیستم ورکول کیږي تفصیل د عظمت ری شاه ریپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا حکومت د بجلی د زیاتو بیلونو او د لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض د صوبې ولستا ویډیا د شمسي سیستم ورکولو پروژې پرانسته وکړه د خیبر پختونخوا پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې تر مخه به د صوبې 1,13,000 کورنو ته سولر سیستم ورکوي چې پکې به 15,000 کورنو ته سولر سیستم ویډیا او نورې 15,000 به په نیم قیمتونو ورکول کیږي د مارچ په شپږمه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د پروژې پرانسته وکړه غونډې ته په خبرو کې وزیر اعلی وویل چې 13,000 شمسی سیستم به د قبایلي ضلعو خلکو ته ورکوي
جتنے بھی ہمارے ایسے ایریاز ہیں جہاں لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے
زمونږ دا سیستم چرته چې لوډ شیډینګ ډیر دی بجلی ډیر رقم اور کولې کی او چرته چې بجلی ضایع کیږي هم هغه ختمول هم په مونږ باندې واجب دی په دې پروژه کې د کونډو اندر خزیانو او د خصوصي خلکو نه علاوه به 100% په رڼا طریقه قراندازي
کوي هو رہی ہے
د پاور اینڈ انرژي ادارې په وینا چې د پروژې لپاره د صوبې نه 25 لکو نه زیاتو کورنو ريجستریشن کړو د پروژې په لومبه برخه کې به 2,500 کورنو ته مفت شمشي سیستم ورکوي چې په پکی یو بیټری د نمر پرانا چلیدونکو شیشي پکی او بلپونه شامل وي د مردان اوسیدونکو زبیر خان مشال ریډیو ته ویل چې هغه د موبایل اپ په ذریعہ د سولر سیستم لپاره ريجستریشن کړو او خوشبینه دي چې د ګرمه د موسم نړوان دی ورته سولر سیستم ورکړي
نو د کې زمنګ د کلی سره زما تقریبا سلور شپک سوا کسانو اپلایو کدی او اپ لانچ کو پاغه باندې ان لائن اپلای کیدا من کړه دا اوس ابتتاو کا دا سولر ورکول وزیر اعلی نو ان شاء الله مونږ ته ملو شي د سر با بلونه مو ان شاء الله کم شي په بلیوم بوج کم شي او درچ او ډیر غټ قدم دی قریبانانو لپاره خاص کرو
د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې پروژه باندې با 40 ارب روپے لګښت راځي د پیښور اوسیدونکي عبدالرزاق مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت دې د پروژې سره په صوبه کې د ګرانی بجلی نرخونه او د ګرانی مخنیوي لپاره هم کوششونه وکړي.
د حکومت چې دا سولر د پینل منصوبه سٹارټ کړي دا یو ښه منصوبه ده، خو د دې سره سره چې د صوبه کې زمونږ ډیر زیات غربت ته او ډیر زیات ګرانی ده، هر یو شی د اور په بیه ده، د خوراک سکاک سامانونه ګران دي او هر یو شی ګران دی، دغه باندې ولګي چې دا شیزونه ارزان شي، پیټرول ارزان شي، خوراک سکاک سامانونه ارزان شي، نو د غریب عوام لپاره به ډیر زیات فائده ترلاسه شي.
د پنجاب او سند حکومت هم د بجلی د زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ د مخنیوي په غرض په خپل صوبو کې عام ولسته بیړیا او پارزان نرخونو شمسي سامانونه ورکوي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګلزی اونځي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په څلورنی مو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
او اوس هم د رواني غړي په پای کې د روزي ځانګړي لړۍ د ورځنۍ موضوع وخت راغله. نن به واوري روزا او تراوی له یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو به په دې هم خبر شئ چې د تراوی مونږ د جمع سره کول پکار دي او کنه یوازې هم کېدلی شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
یو ورور پښتنه کړی دا چې د تراوی مونږ په جمع سره اورده او کې بدون د جمعنه دا سیده چې د صحابه کرامو ژوند ته منګورو د اکثر صحابه کرامو نه تراویح به جمع ثابت دي او په جمع باندې هم د یو ډلې د صحابه کرامو نه ثابت دي. نو انسان ته اختیار دی چې په کور کې کوي او په مسجد کې په جمع باندې کوي، دواړه جایز او روا عمل دي. جمع د فقهاء کرام په نسبت باندې په تراوح کې سنت زائده ده، سنت مؤکد نه ده او سنت کفایه ده. یعنی که په کلی وطن کې یو درې سلور کسانو هم چیرته تراوی په جمع وکړلی او نور په کور کې وکړلی نو هیڅ مشکل نشته. بل یو ورور پښتنه کوي چې کم سړی تراوی ونی کې ای روجای فاسدی ګنا د تراوی چې د روجې سره تعلق نشته دی، بلکې د تراوو د رمضان المبارک سره تعلق دی. د مثال په توګه که یو سړی مریضی او د مرض په وجه باندې هغه روژه نشینی ولې، نو هغه نه دا یو فضیلت که چیرته ساقط دی نو د تراوی فضیلت دی ساقط نه کې باید تراوی وکي. همدارنګه یو سړی مسافر دی، سفر په وجه باندې افطار کوي او روژه نه نیسي، نو تراویح که موقع ورته په لاس ورشي باید دا وکي، ځکه تراوی چې دی دا یو اضافي عبادت ته شی یوازې پروژه کې دی. مونږ تاسو ګورو کوم کسان چې مثلا مریضان دي یا مسافر دي یا هغه خزي چې په هغه باندې میاشتنی عادت راځي په دې ورځو کې هغه د روزو قضا کوي، لیکن د مریض د پاره یا د مسافر د پاره بیا د تراو قضا نشته دی، ولې ځکه د تراو تعلق یوازې د روزې د مبارک میاشت یعنی د رمضان مبارک د میاشت سره دی او د روزې نیول او نه نیول سره تعلق نشته. همدارنګه که چرته یو سړی روزې نیسي خو لیکن د شپې کار کوي، دا د کار کیفیت داسې چې یوازې د شپې کار کوي، لکه په بعضې خلیجی دولتونو کې یا په ګرمو سیمو کې چې د شپې خلک کار کوي او د ورځې روزې نیسي، د کار په وجه باندې د کسب حلال په وجه باندې هغه تراوی نشي کولی، نو داسې انسان په روژه کې هیڅ فرق ناراضي او روژه د هغې زوړنده یا تړلې نه د تراوو پورې، دا سړی کولی شي چې بدون د تراوو نه هم روژه ونیسي. همدارنګه تراوی دو دوه رکاته هم کولی شي او څلور څلور رکاته هم کولی شي چې په یو نیت باندې څلور رکاته وکړي، دا هم اختیار دی. په کور کې هم کولی شي او په کور کې ختم د قرآن کریم هم جایز دی او یو ختم د قرآن کریم په روژه کې دا یو سنت عمل دی. که یو یو رکوع یا شل شل آیاته په شل رکاتو کې یعنی په هر رکات کې یو ځل ویلی شي نو ویشتم ته قرآن کریم ختمیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. دا مشال رادیو ده.